دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
السلام علیکم درنو اوردونکو دا د امریکا غږ واشنگتن سټوډیو دا ز خلیل خانم پام وکړئ دې سات مهم خبرونه ته د مالدیف چارواکي وایي د داعش خراسان ډلې د جلب او جذب هغه مسؤول نیولی دي چې خلک بیا د جګړې لپاره افغانستان او سوریه ته استول. د مالدیف چارواکي وایي چې دغه کس محمد امین نومیږي او 15 کلن دی. امریکا دغه کس د داعش د جلب او جذب مسؤول بللی او د نړیوال تراګر په توګه پیژندلی وو او وایي چې هغه په پاکستان او افغانستان کې فعال وو. د دغه کس په اړه ډېر معلومات نه دي ورکړل شوي. د ترکیه ځواکونو او د هغوی متحدینو د چهارشنبې په ورځ د سوریې په شمال ختیځ کې په حکومتي ځواکونو حمله کړې، څو تنې وژلي دي. په دمشق کې د سوریې دولتي خبري اژانس او د سوریې د جنگ د څار یوې ډلې ویلي دي چې د ترکیه ځواکونو په کوردي وسلوالو سره هم نښته سوي ده او هلته هم مرګ ژوبل اوښتي. ټول اړخونه ویل دي چې دغه اوربند درناوی کوي او عملي کړی دی، خو دغه اوربند موافقه د روسیې او ترکیې ترمنځ سوي چې د سرحد سیمې سره جلا کړي، خو د نښتې په سرحدي سیمې باندې سوي دي چې دغه موافقه تر پښو لاندې راوړي. له دغې سیمې څخه د امریکا متحدالاتو ځواکونه د دې میاشتې په پیل کې ووتل چې ترکیې ته اجازه ورکړه چې د کوردي وسلوالو پر ضد پوځي عملیات وکړي. خبر تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
د روسیې پوځیان د سوریې کوبانی ته رسیدلی دي. روسیې او ترکیې موافقه کړې چې امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته به سیمه په ګډه ساتي. واشنگتن هم له ترکیې سره نوی تړون اعلان کړ. د امریکا جمهور رئیس ټرمپ وایي چې یو شمیر ځواکونه به په سیمه کې د تیلو د زیرمو ساتلو لپاره پاتې سي. د بهرنیو چارو وزارت یوه جګپوړي چارواکي په کانګرس کې ویلي چې د اوږد مهال لپاره لا د امریکا پر پالیسۍ کار کیږي. له سوریې څخه د قوې د را ایستلو پریکړې د کانګریس یو شمیر استازي حیران کړي دي. په کانګریس کې څو لایحې وړاندې سوي دي چې لا معطله دي. د هغو له مخې به د ترکیې سره د امریکا له پوځي مرستو څخه انکار وسي او د کوردي متحدینو سره به د ویزو په ورکولو کې مرسته وسي. شافیه سردار، امریکا ژغ، واشنگتن.
د یمن چارواکو ویل دي چې سعودي عربستان د یمن په جنوب کې خپل پوځي حضور زیاتوي. اضافي سرتیري، پوځي موټرې، ټانکونه او نور پوځي اکمالات یې سیمې ته رسولي دي. د سعودي عربستان خپل سرتیري په داسې حال کې زیاتوي چې متحده عربي اماراتو چې د سعودي عربستان یو مهم متحد هیواد دی خپل پوځي حضور د یمن په جنگ کې کم کړی او خپل سرتیري د سیمې څخه ایستل جاري ساتلی. د متحده عربی اماراتو سرتیرو د وتلو وروسته سعودي په مشرۍ اعتراف چې په یمن کې د حوثي اغانو پر ضد جنگیږي پوزیشن یې کمزوره سوی. د یمن چارواکو ویل دي چې سعودي عربستان 15 پوځي ترانسپورټ الوتکې د یمن په بندري ښار عدن کې ښکته کړي. سعودي عربستان د 13 اګست راهیسې لاغه وروسته خپل پوځي حضور زیاتوي چې په یمن کې د یمن ځواکونو او حوثیانو ضد وسلوالو ترمنځ خپلمنځي نښتې وسوې. په امریکا کې میشته د بشري حقوقو فعال ګلالی اسماعیل ادا کړی چې د دې پلار پروفیسر اسماعیل پرون د پنځشنبې په ورځ د پېښور علي محکمې له مخې ناڅرګندو کسانو تښتولې دي او ویلي دي چې کې پلار باندې څه وسو نظیموار به د پاکستان دولتي ادارې وي. د پاکستان حکومت تر اوسه د ګلالی اسماعیل د دې ادا په اړه څه نه دي ویلي او نه هم چا د پروفیسر اسماعیل د تښتونې ذمہداري منلې ده. ګلالی اسماعیل د امریکا ژغ ډیبر ریډیو ته په دې یو رلیجلسي ویډیو کې وایي چې پلار یې د علي محکمې ته د یوې قضیې تر اوریدنو وروسته د باندې راووتو چې پر زور نامعلومو کسانو د تورو شو په موټر کې وتښتوي. هغې وویل
نن د عدالت د خولې د مخې نه بوته دلته زه دا تپوس کول غواړم چې دا څنګه ملک دی. دلته اول خلک هغه رز عدالت دا خبر وکړه چې څومره هم خلک د جبري گمشدګیو شکار دي، انفورس چې سپیر شوي دي، هغه ټول عدالت ته پیش کړل شي او د هغې نه باوجود هم د هغې نه په بله رز باندې د عدالت د مخې نه زما پلار اوچت کړل شو یا اوس چې اوچت که د هغې نه پس سوچ کوي چې څه مقدمه پې وکړي.
د پروفیسر اسماعیل لور ګلالی اسماعیل شاوخوا یو میاشت راهیسې امریکا ته راغلی او د پناه اخیستو دپاره عریضه ورکړي. په هغې د پاکستان سره د غداري او تراګرۍ پر تور قضیې ثبت سوي دي. په لیبیا کې د روغتیا شپږ کارکوونکي له هغه وروسته خوشي سوي دي چې د دوی دوه اونۍ مخکې نامعلومو وسلوالو یرغمل کړي وو. دا خبره د بشري حقوقو یوې ډلې د چهارشنبې په ورځ کړې ده. د بشري حقوقو د څار یوې ډلې په یو بیان کې ویل دي چې څلور ډاکټران، یوه نرس او یو تخنیکي کارکوونکي تېر ورځ خوشي کړل سو. دغه کسانو تابعیت تر اوسه نه دی څرګند سوی. او په هندي کشمیر کې وسلوالو کسان د چهارشنبې په ورځ یو ټرک ډرایور او همکار او د یو بل ټرک ډرایور باندې ډزې کړې دي او زخمیان کړي دي. دغه وسلوالو په هغو ټرکونو ډزې کړې دي چې سیبونه یې بار کړي وو. دا خبرونه چې تاسو د امریکا غږ د واشنگتن د سټوډیو څخه واورېدل.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واورېدل. درنو وريدونکو په دې خبرونه کې زموږ اکثره راپورټونه د ګوزان د ناروغي په اړه کې دي. هله د خبرونه تر پای واوري. پرون په ټوله نړۍ کې د ګوزان څخه د ژغورلو ورځ ولمنځل سول. پروان کال کې په پاکستان کې شپږ او یا د ګوزان مثبت پیښې سوي او اووه پیښې په بلوچستان ایالت کې ثبت سوي دي. نور حال د کوټې څخه د جمیل خان په راپورټ کې واوري. د پولیو یا د ماشومانو د فلج د مرض د محو کولو په ضد نړیواله مبارزه د 1988 کال څخه شروع شوې ده، او سره له دې چې په 2000 کال کې به افریقا د پولیو د مرض څخه پاک اعلان سي، مګر اوس هم په پاکستان او افغانستان کې د دغه خطرناک مرض نښې نښانې لیدل کیږي. د امریکا ژغ د خبریال کارول پیرسن د رپورټ خلاصه سید بختیار شاه تستلولې.
د پولیو د مرض د محاکول د فار دغه هڅې 10 کاله مخکې پیل شوې، او دغه سختو هڅو په نړیوالو مالی مرستو اتکا درلوده، او هم په دغې پراخې مبارزې کې رضاکارو واکسیناتورانو، سیاسي او مذهبي مشرانو، میندو او پلرونو لویه ونډه درلوده، او کله ناکله خو دغو واکسیناتورانو په نارامو سیمو کې هم کار ته دوام ورکړی و، او په دې توګه یې د ډېرو خلکو ژوند ته د عمري فلج نجات ورکړی و. په کینیا کې دغه د واکسین کولو مبارزه د مکتبونو شروع شوه، او هلته شاګردانو ته د دې رهنمایي هم کېده چې خپلو پلرونو او میندو ته د دغې مبارزې په باب څه ووایي. یو استاد خپلو شاګردانو ته داسې رهنمایي کوي چې خلکو ته ووایي چې که ماشومان د پولیو ضد واکسین نه کړي، نو د دې امکانات شته دی چې لور یا زوی بې دابت دپاره فلج شي. د نړیوالو سختو مبارزو په نتیجه کې د پولیو په قضیو کې 99% کمی راغلی دی. په نایجیریا کې د پولیو ډېرې زیاتې قضیې لیدل شوې وي، مګر اوس د امکانات شته دی چې نایجیریا او د افریقا ټول ملکونه به په راتلونکي کال کې د پولیو نه پاکې اعلان شي. د نړۍ د صحي ټولنې یو نطاق اولیور روزنبر وایي دا د افغانستان او د پاکستان ترمنځ سرحد دی. هلته د پولیو وایرس ډېر زیات خپور شوی دی. هلته په دوامداره توګه خلک د یو ملک نه بل ملک ته اوړي، او اکثرا د خپلو خپلوانو د لیدلو دپاره د یو ملک نه بل ملک ته ځي. هغه وایي چې په دواړو ګاونډیو ملکونو کې په 2019 کال کې د 2013 کال په پرتله زیاتې د پولیو قضیې لیدل شوي دي.
ګرانو هیوادوالو، خپل کم کې ماشومان د ګوزان د ناروغیو څخه وژغورئ. له 5 کلنې مخکې خپل ماشوم ته د پولیو واکسین وکړئ. زه احمد علی اوتاک د فری فایټ لوبې اتل تاسو نه د خپلو ماشومانو د ژوند غوښتنه کوم.
په نایجیریا کې د پولیو وروستۍ پیښه 3 کاله مخکې ثبت سوې وه، او تر هغې وروسته هیڅ پیښه نه ده ثبت سوې، خو اصلي ستونزه د افغانستان او پاکستان ترمنځ سرحدي سیمه ده، چیرې چې زیات شمیر خلک له یوې سیمې څخه بلې ته تګ راتګ کوي، او دا وایروس هم د انتقال او لا خپرېدو په حال کې دی. امریکا ژغ آشنا تلویزیون په افغانستان کې د پولیو د وایروس د خطراتو د څرنګوالي په اړه د عامې روغتیا وزارت د پولیو د لمنځه وړلو د پروګرام د مسؤل ډاکټر هدایت الله ستانکزی سره مرکه کړې ده.
ستړي مشه ډاکټر صاحب، په خیر راغلی. د رپورټونو پر بنسټ تر اوسه پورې په افغانستان کې د پولیو 19 پیښې ثبت شوې دي. تاسو د خپلو څېړنو او معلوماتو له مخې څه وایاست په دې برخه کې؟ دا زیاتره په کوم ولایتونو کې دي، او خطر یې څومره جدي دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم، او د لوی خدای په نامه. څنګه چې تاسو وویلې، په 2013 کال کې په افغانستان کې د پولیو 19 مثبتې پیښې ثبت شوې دي، چې د دې 19 پیښو له جملې څخه 14 پیښې یوازې په جنوبي حوزه کې، یعنی په اروزګان، هلمند او کندهار کې ثبت شوي، چې 8 واقعې د اروزګان په ولایت کې، 15 واقعې د هلمند په ولایت کې، او 2-3 واقعې د کندهار په ولایت کې ثبت شوي دي. او د دې دلیل هم بیخي واضح ده چې هلته تاسو پوهیږئ تقریبا د نسبت د هیواد نورو برخو ته دا برخه ډیره ناامنه ده، او تقریبا د یو کال زیات را پدی خو د دولت مساله او مخالفینو د پولیو د پروګرام په تطبیق باندې بندیزونه لګولې وو چې هغه تاسو
بل زما بل پختنام پام دی اړه د چارواکو په نه چې دا ستونزه زیاتره په نام امنو او د طالبانو تر نفوذ لاندې سیمو کې دا چې دا خبره تاسو هم تصدیقوي آیا د طالبان سره په دې برخه کې د څه ډول ژمنو همکاري وکړه هم تر لاسه کړی د موږ یو څه واوري د لوایا تاسو د دې همکاري څخه راضی یاست
ډیره مننه دا ډیر مهم سوال ده زه غواړم چې زموږ یو ډولم په دې باندې پوښي څنګه چې مو ویلې یو کال په پروګرام باندې بندیز لګیدلی وو نو خامخا په یو کال کې چې موږ خپل ماشومان ته هغه منظم ډول باندې تاس کې ونه رسو د ماشومانو د بدن معافیت ست ډیر راټیټیږي او غوی نورم آسی پذیرکیږي چې زر په مرز اخته شي د همدې خاطر لپاره تاسو ګورئ چې 15 سپورس واقع یوازې په جنوبی اوزه کې دي تقریبا زمونږ دیش ولایتونه کاملا د پولیو د وایرس نه پاک شوی دي خوشبختانه د افغانستان 15% خاوره پاک ده د پولیو د وایرس نه د پولیو د طالبانو د بندیز چې تقریبا یو کال دوام کوي خوشبختانه چې دوی 13 میاشت دغه بندیز لمنځوي او هغه اوچت کړي په حساب د واکسین کارکونکو ته اجازه ورکړه چې البته کلینیک په کلینیک به دا کمپاینونه نو تطبیق شي اما که څه هم دا یو شین چراغ ده د مونږ لپاره اما کفایت نه کوي د مونږ لپاره اساسي او مهم استراتیجی ده چې مونږ باید کور په کور لاړ شو او ټول ماشومان چې د ورځې نه پیدا کیږي تر 15 کلو تطبیق کو
چې زما بل ټیکی ته ما راوړي په افغانستان کې څومره ماشومان د واکسین نه پاتې دي زما په فکر شي 800 ته د شمیره رسیدي چې را لوړ شمیره ده او دوی ته د واکسین د لګولو لپاره تاسو څه کړی او لدی پس څه کوي سي
دغه مننه که اجازه راکړئ چې دغه لکه په تفصیل سره وایم په کله چې یو کال بندیز وو تقریبا مونږه د 15 میلیون شاوخوا کوم ماشومان لاسرسي نه درلود چې ډیر یو یعنی د خطر زنګ مونږ ته اما کله چې مونږ ته اجازه راکړل شو د 13 میاشت کې د اکتوبر په میاشت کې یا د میزان په میاشت کې مونږه چې واکسین شروع ک تطبیق هم ک مونږه تقریبا 2 میلیون ماشومان ته لاسرسي پیدا ک بیا هم یو میلیون او 200,000 ماشومان د کمپین نه پات شول چې دا هم یو د خطر علامت اما موږ هیله کوو زما خواهش د دولت مخالفین او اتا د دولت د مراجعو څخه داده چې چون پولیو یو کامل نن به طرف او غیر سیاسي پروګرام ده ټول خو نه هیله کوم او غږ پې کوم چې افغانستان ته د دې مرض نجات لپاره باید د دې پروګرام به طرفی ته کامل احترام وشي
بله ډاکټر صاحب ستانګ زیل تاسو نه ډیر زیاته مننه کوم کور ودان او بریالي اوسئ
ګران هوادوالو خپل کمکی ماشومان د ګوزان د ناروغي څخه وژغوري اله 15 کلنې مخکې خپل ماشوم ته د پولیو واکسین وکړی زه احمد علي اوتاک د فری فایټ لوبې اتل تاسو نه د خپل ماشومان د ژوند غوښتنه کوم
قدرمن اوریدونکو سش کال په افغانستان کې د پولیو د پیښو ډیر شمیر په کندهار هلمند او روزګان ولایتونو کې ثبت شوی په افغانستان کې د پولیو وروستۍ پیښه د کندهار په ډنډ ولسوالۍ کې رامنځته شوې زموږ همکار عز الله پوپل په ډنډ ولسوالۍ کې د ګوزن وهلي ماشوم کورنۍ ته ورغلی او دا راپورټ یې چمتو کړی دی
کندهار ولایت د ډنډ ولسوالۍ د رمباسي کلی چیرې چې د پولیو وروستۍ پیښه دقیقاً په دې کلی او دغه کور کې سفسوي ده په کندهار کې د پولیو له دې وروستۍ پیښې سره د ټولو پیښو شمیر دریو ته ورسېدی تر دې وړاندې د جنوب په دوه نورو ولایتونو هلمند کې د پولیو 15 پیښې او په روزګان ولایت کې هم و پیښې سفسوي وي
محمد د خپلې کورنۍ یوازنې نارینه ماشوم دی چې د پولیو په ناروغي تازه اخته شوی هغه د ماشمانو د ګوزن په ناروغي لخته کېدو سره سم د غوړه تداوی لپاره تر ډیرو روغتونونو پورې وړل سو خو هر څه ورته بې ګټه و هغه اوس دومره ناتوانه دی چې د نورو لمرسي پراته ماشمانه لوبي هم نسی کولای چې سړی
راځي کې ولاسته سړی لاسور سیس کې خپل نه سره لاله تا چې په یو شی ولاسته به ولاړېش کدي خپل نه سره لاله تا
د ګوزن وهلي ماشوم کورنۍ وای چې د خپل ماشوم راتلونکي ته ډیر اندیشمنه ده او د هغه د روغتیا لپاره یې ډیری هلې ځلې وکړي اکای محمد ایواز له امریکا جغ آشنا تلویزیون سره په خبرو کې ویل چې دوی په تیر کې د ماشومانو د پولیو ضد واکسین ته ډیر اهمیت نه ورکاوه خو اوس یې په ارزښت تر نورو شپه هیږي
دوغان کدارم په خپګان چې د کوټ پر موږ غلو د اکشنې مېمل مثال دوی د وډوري موږ غلو د شنای پر موږ غلو د ډاکټرانو غلو آئندم دای وسره لغی نو ته دې خو اکشن موږ نه دي ځکه کړی موږ خو د خواري خلګي چې ووتلو واکسین والا راځي پر دروازه لمبر کاری کښنې ورځي وایره اوس نو د اکشنیا ته خپل ولیدل یو بغاری وی یو ځنه ابل د خونې نه راوځي نو دوه کدار موږ یې پالنګ نه ده کړې نو آئنده ته وخت
لپاره به موږ د جپانو وکړو دا ولادو نه تاوان شي. جنوبي حوزه د ماشومانو د پولیو د ناروغي لپلوه د هیواد په کاچا تر غواش لاندې سیمو څخه خبرل کیږي چې تر اوسه پکې شپارس مثبت پیښې سبسي ودی. د کندهار د عامي روغتیا رئیس ډاکټر عبدالقیوم پخلای د عواملو په اړه وایي چې له ګاونډي پاکستان سره زیات تګ راتګ د نامنیو له کبله د ډیر مودې لپاره له واکسین څخه د ماشومانو پاتې کېدل د چاپیریال ککړتیا او صحي پروګرامونو ته د کورنیو نه لاسرسي په جنوب کې د نموري ناروغي د زیاتوالي عمده عوامل دي.
ناامني وسیع تګ راتګ کمزوري محیطي او شخصي ارسلسیه د کوچنیانو د تغذیې خراب حالت د سی مرکزو کموالی په ځینو ساحو کې د خدماتو نشتون د ټولو لاسره یې کړی دی او د دې ناروغۍ د خپروي دپاره یې زمینه مثلا
په جنوبي ولایتونو کې د نږدې یوه کال را په دې خوا د وسلوالو طالبانو د ګواښونو په واجه تر یو میلیون زیات ماشومان په هلمند، روزګان او کندهار ولایتونو کې په پرله پسې توګه له واکسین څخه پاتې سوي دي. خو تیره میاشت تر یو کلن ځنډ وروسته د پولیو کمپاینونه په جنوبي ولایتونو کې لساره بیا پیل شوي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګوټ ګوټ او د افغانستان په باب جامع، بېطرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
پنړی کې یوازې افغانستان، پاکستان او نایجیریا هغه درې هیوادونه دي چې د ګزن ناروغي لا هم د کوچنیانو روغتیا ګواښي. یوازې په پاکستان کې د چارواکو په وینا نه دېش اشاریه 2 میلیونه ماشومان د ګزن د ناروغي واکسین ته اړتیا لري. نور حال پر رپورت کې ووري.
د ګزن زد واکسین ورکول ډیر اسانه کار دی، خو د پاکستان په ځینو برخو کې دا واکسین ورکول خورا جنجالي کار ګرځېدلی. روغتیا کارکونکي نه یوازې په طبي توګه د محتاطو میندو او پلرونو ته قناعت ورکوي، بلکې اسلام پاله وسلوالو دوی ته کار سخت کړی چې وایي د ګزن واکسین د حمل د شنډولو یو پټ پلان دی. دلته په کراچۍ کې دا دوه ماشومان د خپل نیکه جاوید احمد په منظوري سره د پولیو ضد څاڅکي اخیستي.
دین کہتا ہے اپنی
اسلام مختویش د روغتیا لپاره لازم احتیاطي تدابیر ونیسو. نو د همدې لپاره مونږ درملو او واکسینونو ته اړتیا لرو. نو مونږ باید ترې ګټه واخلو. مونږ باید له هیڅ ډول هڅو ډډه ونه کړو. نور نو چې څه کیږي هغه د خدای کار دی.
په پاکستان کې د میلیونو ماشومانو واکسین کول یا واستونځ دا هم د چې لری منطقو ته دارو درمل رسول سخت کار دی. دلته په کراچۍ کې د کینټ ریلوی سټیشن کې له سلګونو څخه ډیر مامورین د ګزن زد کمپاین کې برخه اخلي. د پاکستان د پولیو مخنیوي استراري مرکز په وینا په تیرو وو کلونو کې په پاکستان کې د ګزن زد واکسین له پروګرام سره تړلي اویا تنه کارکونکي وژل شوي دي. د اپریل په میاشت کې د پولیو درې کارګران د یوې اونۍ په جریان کې وژل شول چې په پایله کې د هیواد په کچه کمپاین وځنډول شو. خو د فرهین یونس لپاره دا د خوښۍ وړ ده چې د پولیسو له محافظت پرته د واکسین کولو کار مخه ته وړي.
زما کوچنی ورور ګزن وهلی و او ځواني مرګ شو. له همدې امله مور مې د پولیو ضد واکسین غلې شوه. بیا یې وروسته له هغې دغه دنده پرېښوده. کله چې د هغې د سترګو په وړاندې دوه ماشومان د پولیو د ناروغۍ له امله مړه شول، هغې ما ته اجازه راکړه چې د پولیو ضد کمپاین کې کار وکړم. برعکس ما ته وویل چې د واکسین کمپاینونه باید دوام ولري، ځکه چې په هره هغه کورنۍ کې چې یو ماشوم د پولیو ناروغۍ سره مخ وي، هغه کورنۍ هره ورځ ژوند او مرګ له نږدې ویني.
د ماشومان ډاکټر اقبال وایي چې د پاکستان او افغانستان چې د ګزن ناروغي پکې په پراخه کچه لیدل کیږي، د دې هیوادونو ترمنځ تګ راتګ د واکسین ورکولو کار ګران کړی. د ډاکټر اقبال په وینا په پاکستان کې سږ کال د پولیو 15 مثبتې پیښې ثبت شوې دي.
تر هغه وخته چې په چاپیریال کې د پولیو وایروس موجود وي، نو دا مونږ ته د خطر نه کده او یوازې هغه وخت یې مخه نیول کېدای شي کله چې مونږ ټول ماشومانو ته د ګزن ضد څاڅکي ورکړو.
د ډاکټر اقبال پوینا د دولس خارونو د فاضله موادو د ماینو دا معلومه شوه چې د ګوزن یا پولیو ناروغي لا هم په پاکستان کې خوره ده. یو شمیر ماشومان اوس هم د ګوزن د ویروس له امله اغیزمن شوي دي. خصوصي کارکونکي هیله لري چې د واکسین د پروګرامونو په پراخېدو سره به دا ستونزه له منځه لاړه شي. خو دا یوه اوږده لاره ده. د دې کال په پیل کې پاکستاني چارواکو وویل چې دوی باید په ټول هیواد کې 9.2 میلیون ماشومانو ته د ګوزن له ناروغي معافیت ورکړي.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري. په ګردیز کې د رحیم ګردیزی سوداګریز شرکت د جلغوزیو د پروسس فابریکا جوړوي. په دې فابریکه کې څه باندې 6 میلیونه ډالر پانګونه کیږي او په راتلونکو 2 میاشتو کې فعالیت پیلوي. د آشنا رادیو خبریال ابراهیم رحیمی راپور لري.
د جلغوزیو د پروسس دغه فابریکه په ګردیز کې د رحیم ګردیزی سوداګریز شرکت د 6.2 میلیونه ډالر په پانګونې سره جوړوي او دا به په سویل ختیځ کې د جلغوزیو د پروسس او بسته بندۍ یوازینۍ فابریکه وي. د یاد شرکت مشر محمد رحیم ګردیزی وایي چې د اسرانټس په نوم دغه فعالیدونکې فابریکه به په 1 ساعت کې د 40 ټنه جلغوزیو د پروسس وړتیا ولري او د کال به 15,000 ټنه جلغوزي پروسس کړی شي.
دا فابریکه کوم زری شان د ټول په خارج کې جوړ شوی ده. بل خو دنګر شان چې هغه انقری په دنو یسته ګردیز ترسیږي او د ټول پلان چې موږ ساده په ظرف د 2 میاشتو کې د مکمل جوړیږي او 2 میاشتو وروسته د تولید ته به آمادګي ولري.
د دې فابریکې مشر حاجي عثمان وایي چې دا به د سویل ختیځو ولایتونو ټول جلغوزي پر نړیوال معیار پروسس او تر بسته بندۍ وروسته به یې نړیوالو مارکیټونو ته ولیږدوي. د هغه په وینا په پلان کې لري چې دا فابریکه د جلغوزیو تر څنګ د ځینو نورو کرنیزو محصولاتو د پروسس اسانتیاوې هم ولري او په دې سره به په یوه وخت کې زرو کارګرو ته د کار زمینه برابره شي.
استاندارد ماشینری که ما طرح و دیزاین کردیم استاندارد جرمنی بوده، البته استاندارد اروپایی است، یعنی به شکل بین المللی ما پروسس میکنیم چون بالاخره ما با بازارهای بین المللی باید هم رقابت کنیم و هم با بازارهای بین المللی برسیم. بنابراین سطح استاندارد ما از هر نگاه در بخش پروسس متمرکز ما بیشتر است و با سرتیفیکات های مختلف صحبت کردیم که باید طبق استاندارد و دیزاین بین المللی ما را فابریکه ما را چک کنن و پروسس همه چیز انجام بدن.
اوس مهال د لوی پکتیا جلغوزی پرته له کوم معیاري پروسس څخه یوازې له غوټو په لاس پړل کیږي او بیا بدون له کوم نړیوال سټنډرډ څخه په بوجیو کې پاکستان او یا چین ته انتقالیږي. د پکتیا والی شمیم خان کټوازی چې د یادې فابریکې د جوړیدو چارو د شروع په مراسمو کې ګډون کړی و او ویل چې د پروسس د دې مرکز لپاره د اسانتیاو په برابرولو کې به ورسره د اړتیا وړ مرسته وکړي.
لنی کمر غری پکتیا کې د لوی پکتیا په مرکز کې د افغانستان په سطح تر ټولو لوی د پروسس مرکز د جلغوزیو د پروسس مرکز تعداد ډبره کې خو لسو حاجی محمد ګردیزی ګروپ او شخصا حاجی محمد ګردیزی نه مننه کوم. د دولت څومره کومک سي موږ په اصول کې لرو لا امکانات لرو هغه ټول به د دې خدمت
د کارانه او مالداري برخه د دولتي مسؤلینو په وینا هر کال د لوی پکتیا له ځنګلونو څخه په منځنۍ کچا 10,000 ټنه جلغوزی راټولیږي مګر د لازم او سانتیاو د نه موجودیت له کبله غوټې په لاس پړي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.15.
د نورستان په ولایت کې زراعتي حاصلات د تیر کال په پرتله په سلو کې 10 ډیر سوي دي. د نورستان ولایت بزګران د کرهنې د دې وضعیت څخه خوشي څرګنده کړې او د لا زیاتو اسانتیاو غوښتنه کوي. نور حال په رپورټ کې واوري. د نورستان کروندګر وایي چې د روزنې او په وخت سره د کرهنیزو مرستو له امله سږ کال د دوی حاصلات ښه سوي دي. دا بزګران د کښت او حاصلاتو د معیاري کېدو په مسایلو مخکې نه پوهېدل مګر اوس ترې یوې اندازې پوهېدلې دي. ځینې بزګران وایي چې دوی تر اوسه د زراعت لپاره عصري وسایل نه لري. نجوم الله او نور الله د نورستان ولایت بزګران دي.
حالا بازار فروشات بهتر شده، تولیدات بهتر شدن، آگاهی ما دهقانان بیشتر شده، ولی نبود ماشین آلات و تداوم فعالیت ذریعه دست یک چالش بزرگ است.
دوی وای اوس د خرڅولو بازار شسوی دی، تولیدات هم شسوی دی. دوه کاله مخکې دلته یو دیخان هیڅکله د زراعتي وسایلو په استعمال نه پوهېده. اوس زموږ همکارانو د دوی سره مرسته کړې او دوی ته د زراعتي وسایلو د استعمال لارې وښودې. د نورستان د کرنې، مالداری او اوبو لګولو ریاست وایي چې غنم، جوار، لوبیا، کچالو او زیره د دغه ولایت لوی کرهنیز حاصلات دي. د دې ادارې رئیس عبدالوهاب نسیمی وایي چې بزګران په بیلابیلو سکتورونو کې روزل سوي او له دوو کلونو راهیسې د کچالو کښت کوي.
دو سال قبل اینجا کسی مسائل زراعتی را نمیدانست، ولی همکاران ما با آنها کمک کردن و آنها را به بیشتر مسائل آگاه نمودند.
دو کال دمخه هیچوک دلتا دکرینی پا مسائلو سم نپوهیدل، مگر زموج همکاران ورسره مرسته وکړه او دوی د ډیرو مسائلو څخه خبر کړل. موږ د دوی لپاره عصري تخنیکی وسایل توضیح کوو. موږ غواړو چې کرنیز کارونه د ماشینونو لخوا پر مخ بوزو. د نورستان د کرنې او مالداری رئیس وایي چې سش کال په سلو کې لس د حاصلاتو په ډیرېدو سره له دوو ټنو څخه ډیر غنم او له دوو ټنو څخه زیات کچالو او نور حاصلات ترلاسه سوي دي.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بېطرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې تل واورئ.
که کورنۍ و پاکوالي ته پاملرنه وکړي، نو بیا د ګوزڼد ناروغۍ د خپرېدو مخه نیول کېږي. په دې باره کې خوشحال ځلان رپورټ را لېږلی دی.
فراه ولایت ته د عامې روغتیا وزارت راغلی پلاوی په یوه غونډه کې وویل چې د ګوزڼد ویروس د مخنیوي لپاره باید کورنۍ د ماشومانو پاکوالي ته ډېره پاملرنه وکړي. د عامې روغتیا وزارت یو پلاوی ډاکټر عبدالغفار پوپل وایي ناپاکي د ډول ډول خطرناک ناروغیو زیږنده ده، چې ګوزڼد یا فلج ناروغي هم د ناپاکي او میکروبونو له لارې په اسانۍ سره یو ماشوم څخه بل ماشوم ته سرایت کوي.
د نظافت د پولیو سره د ګوزان څه ډېر ماشومان په دې باندې په افغانستان کې اخته دي او دا فلج ګرځېدلی نیسي. د نظافت او صحت یو ډېر مهم او اړینه برخه ده، زموږ تاسو باید پاملرنه ورته وکړو. بیا هم تکرارو چې دا کومې نوې خبره نه ده، هماغه خبره ده چې زموږ تاسو ته دومره ښودلې. ستونزه په دې کې ده چې زموږ تاسو صرف عملي کړو، عمل دې وکړو.
په دې غونډه کې د فراه مرستیال والی مسعود بختور د ماشومانو، ګوزڼ او نورو ساري ناروغیو مخنیوي په موخه له ټولو کورنیو څخه وغوښتل چې پاکوالي ته جدي پاملرنه وکړي، ځکه چې پاکوالی د اسلام له اړخه هم د ایمان یوه برخه ده.
بل بخیر چې اوس هم په افغانستان کې په کلیو بانډو کې په ولسوالیو کې هلته په ښارونو کې موږ مختلف مریضیانې چې دوستان یې یادونې وکړې، د پولیو نه نیولې تر ایچ آی وي، د ایچ آی وي تر تبرکلوزو پورې، دا هغه ټولې مریضیانې چې اوس هم زموږ په سلهاوو ځوانان، کوچنیان، ماشومان په دې باندې مبتلا دي.
په همدې حال کې د فراه اوسیدونکي هم د ګوزڼ ناروغۍ خپرېدو څخه په ډار کې دي او د دې خطرناکې ناروغۍ سرایت مخنیوي په موخه پاکوالی اړین بولي. مدني فعال عبدالرحمن ژوندی وایي کورنۍ باید د فلج ناروغۍ مخنیوي په پار پاکوالی مراعت کړي.
نظافت د هر کورنۍ لپاره مهم دی. په کورنۍ کې د ټولو غړو لپاره، همداسې راسه کلي ته، ښار ته، د مملکت په حساب، کله چې په کور کې یا په ټولنه کې نظافت نه مراد کیږي، طبیعي خبره ده چې میکروبونه بلته سرایت کوي او دغه د ګوزڼد یا پولیو هم یو نوی ورته انتقالیږي. پکار ده چې ټوله خپل نظافت ته توجه وکړو، تر څو د ناوړه ناروغیو څخه لکه د پلاج یا نور ناروغیو څخه زموږ ستاسو ټولنه او کورنۍ په امن کې اوسي.
پولیو یا د ماشومانو ګوزڼ هغه خطرناک او ساري ناروغي ده چې درملنه نه لري، خو د ډاکټرانو په وینا پاکوالي ته د پاملرنې تر څنګ که هر ځل تر 15 کلونو شکته ماشومانو ته د پولیو دوه څاڅکي واکسین ورکړل سي، نو د دغه ناروغۍ مخه نیول کېدای سي.
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، زموږ د خبرونه پای ته ورسېده، خو د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه دوام کوي.